افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځني اوربند وښوده چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري. د سولې ولسي حرکت بیا نن د امریکا د سفارت په مخ کې د خپل اعتراض له پیلېدو سره د امریکا پر ولس غږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په خپل حکومت فشار راولي. د خبرونه بشپړه معرفي زنوري اس نوري له خبرونو ورسته کوم. خو لمړی وار ورکو سلام محمد سالی ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي. په میدان وردګ کې اته دیش وسلول طالبان وجل سوي. د مالی پخوانی وزیر کلیل حکیمی چې پرونی له دغه وزارت د په خبره په شخصي دلایلو د خپل استعفا اعلان کړی و نن په نړیوالو چارو کې د جمهوري ریاست د عالی سلاکار په توګه وګمارل سو. د ایران مذهبي مشر د دغه هیواد له قضایا قوې غوښتنه وکړه چې د خلکو د کاروبار او ژوند د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وی په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په شدت سره روان دي. روان اونۍ له جرلیز څخه د وسلولو لاسته د څو پوستو د ورتلو او د ګڼو سرتیرو د برمته کېدو خبرونه ورکول سوي وه. خو د ولي ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته ویل له یکشنبې راهیسې په ځوابي پوځي عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
په دغو عملیاتو کې اته دېرش وسلوال طالبان وژل شوي او څلورویشت نور یې زخمیان شوي دي چې په وژل شویو او زخمیانو کې د وسلوال طالبانو مهم قوماندانان او سرګروپان هم شامل دي. اوس مهال په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مقامت ضعیفه شوی.
د ولی ویان په دغو عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او لس نورو د ټپي کېدو خبره هم تایید کړې ده. بلخو د ننګرهار چارواکي وایي په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش ډلې د تروریستي حملو درې مرکزونه له منځه وړل سوي. د ولی ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د ملي امنیت ځانګړې قطعې تیره شپه کړي.
د نګرهار نازیانو ولسوالۍ برخلو سیمه کې د ملي امنیت ځانګړې قطعې عملیات کړي چې پر مهال د داعش وسلوالو د تروریستي بریدونو د تنظیم درې مهم مرکزونه له منځه وړل شوي دي. همدارس په دې عملیاتو کې د دوو بهرنیانو په ګډون څلور داعش وسلوال وژل شوي او د دوی یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي.
پرو وروستیو کې د ننګرهار چارواکو په هڅه کمینه ولسوالۍ کې د تقریبا 500 ورځنۍ پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې د 200 غړیو د وژلو خبر ورکړی وو. د افغانستان د مالی پخوانی وزیر اکلیل حکیمی چې پرونی له دغه وزارت د په خبره په شخصي دلایلو د خپل استعفا اعلان کړی و نن په نړیوالو چارو کې د جمهوري ریاست د عالی سلاکار په توګه په دنده وګمارل سو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن رسنیو ته ویلي چې ښاغلی حکیمی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر نوې دنده وګمارل سوی دی. اکلیل حکیمی پرون سه شنبه یوه خبری کنفرانس کې له مالی وزارت د خپل استعفا د اعلان پر مهال ویلي و چې په شخصي دلایلو له دغه وزارت استعفا کوي. جمهوري ریاست نن په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې په غونډه کې ښاغلي حکیمی ته د غازی امان الله خان دولتي مډال هم ورکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د دغه هیواد له قضایا قوې غوښتنه وکړه چې د خلکو د کاروبار او ژوند د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. دا غوښتنه په داسې حال کې چې د ایران په پلازمینه کې د اقتصادي ستونزو له کبله مظاهرې سوي دي. خامنه‌ای دا خبرې نن د قضایا قوې د چارواکو په یو غونډه کې وکړې. دا له تیرې اونۍ راهیسې چې په تهران کې مظاهرې پیل سوي د لومړۍ عامې څرګندونې ګڼل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په همدې حال کې په ټویټر کې لیکلي چې ایرانیان له اداري فساد، بې عدالتۍ او د خپل رهبرانو له بې کفایتۍ څخه ستړي سوي دي. شغلی پامپیو ویلي چې نړۍ د ایرانیانو ژغ اوري. په تهران کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د دوشنبې په ورځ مظاهره چیانو له امنیتي ځواکونو سره شخړه وکړه. پر دغو مظاهره چیانو وښکې بهونکي ګاز هم وکارول سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته وویل مسکو ته د سفر یو هیله بخښونکی دی چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ د خراب سو اړیکو د ښه کېدو لپاره اقدامات کېدای سي. بولټن چې مسکو ته تللی د روسیې له ولسمشر سره د امریکا او روسیې پر اړیکو دغه ورځ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د ممکنه سرمشریزې په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده دغه سرمشریزه راتلونکې میلادي میاشت وسی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په کرملین ماڼۍ کې تر خپلې غونډې مخکې له خبریالانو سره لنډې خبرې وکړې. بلخوا د امریکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو خبرو کې وویل
Россия никогда не стремилась к конфронтации. И надеюсь, мы с вами сможем.
Русия هیڅکله د مقابله هڅه نه کړې او هیله من ده چې نن د برابرۍ احترام او دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ د خپل ځانمنسو اړیکو د بیا اعادې لپاره خبري وکړي. شغلی بولټون هم ویل چې تمک لري د اړیکو شکیدو لپاره بحثونه وکړي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال په نړیوال جام کې نن اته هیوادونه څلور مسابقې کوي. د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر شپږ نیمو بجو به مکسیکو د سویډن او جنوبي کوریا له جرمني سره د مسابقې ډګر ته وځي. دوی نورې مسابقې د سویس او کوستاریکا او د سربیا او برازیل ترمنځ د شپې پر لس نیمو بجو کیږي. او برېټانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکي سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه څو څرګنده سي چې د زهرجنو موادو په مرسته په حملو کې څوک لاس لري. مسکو او دمشق هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په ورستوي میاشت کې د کیمیاوي وسلو په مرسته په حملو کې لاس لري. دوی ټینګار کړی چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په ماموریت کې باید تغییر رانسي.
لسلام محمد سلین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځنی اوربند خو د چ په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري.
No one imagined that the images of people who had been
د اسول ولسی حرکت بیانند امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض لپاره د وسره د امریکا پر ولس غږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پاتر سیدو لپاره پر خپل حکومت فشار راولي.
نبات امرګه شاوخوا ولس کاله مدت کې ریږي دوی تر اوسه هم په دې نه کوي بل چې امن راولي سکاله او ثبات راولي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش القاعده او هغو وسلوالو طالبانو په وړاندې دوی تهاجمي عملیات دوام لري چې د اوربند اصول نه دي مراعت کړي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د غزنی ولایت د انتخاباتي لانجې د هواري پر پریکړه چې دا ولایت په دریو انتخاباتي حوزو وویشلی د ولسي جرګې د غړو لخوا په دا مسله په لفظي شخړو بدله شوه. دغه راز اوري چې د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون په دې هیواد کې پر روانو عمومي انتخاباتو د بهرنیانو څارنه سختوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف پینځه څپه اوریدلی شئ. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وایي د اختر درې ورځنی اوربند خو د چ په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري. جان باس په کابل کې د ښځو د ګډون او پیاوړتیا په نوم ملي غونډې ته وینا په مهال د غرض وویل چې هیڅ عادت تصور نه کوو چې د جګړې ښکېل اړخونه به په یو ټغر سره کینی او په ګډه به اختر لمانځي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې غونډه کې ګډون درلود د غرض اوربند یو نیک اقدام وبال خو وی ویل چې دغه اوربند هم باید زده کړه وکړو. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبري الوصل وصال پر رپورټ کې اوري.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وایي ک په افغانستان کې د لړن محل لپاره اوربند کې دی شي نو لري نه چې د وګد محل لپاره هم اوربند شي. جنبس د چرشنبه پرس په کابل کې د خزو د ګډون او پیوړتیا په نوم ملي ناستې ته د وینا پر مهال ویل چې د اختر درې ورځنی اوربند او خو د چې په دغه هیواد کې بدلون راتلون کده.
No one imagined that the images of people who had been fighting
they hit cha da tasawur na shwe kawale aga khalak che de yo bal phoran de jangedal sara mukhamakh pe yo tagar ratol shi aw surazul para topak tasmak kik di kho mugwali dal che da har sawushul no da hewa che da ga chara da lan mahall para kawale shi mumkin da che da ugad mahall para ham shuni kri khagli basuel hewa de chamtu da che pa afghanistan ki da daimi sol o subat da tingakh la para har ras hamkari ukri. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر په لومړي ځل د جوزا په لسمه نیټه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د اختر تر پنځمې نافذ شو. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې اوربند اعلان کړ. افغان حکومت تر هغه وروسته له خپل لوري اعلان شوی اوربند تر نورو لس ورځو وغځو خو طالبانو د اختر تر درېمې وروسته بیرته بریدونه له سره پیل کړل. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس هم ویلي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې رښتونې نښې نښانې لیدل کیږي. ماتیس ویلي د اختر په درې ورځو کې د اوربند پر مهال هر څه هڅوونکي وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د راتلو او د اوربند د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې زیاتې شوې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شوی اوربند هم پراخ ملاتړ شوی. خو له دې ټولو خوشبینیو سره سره وسلوالو طالبانو د دوشنبه پورس د اوربند د غځولو په برخه کې د مدني فعالانو قومي مشرانو غوښتنه رد کړه. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس هم یادې ناستې ته په وینا کې اوربند یو نیک اقدام وباله، خو ټینګار یې وکړ چې که دغه کار سیاسي ګوندونو سره په مشورې او خلکو ته د اوربند په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته شوی وای، نو اغېز به یې لا ډېر وای. دی وایي په دې وروستیو ورځو کې یو ښه ابتکار د اوربند د اعلان وشو چې د افغانستان خلکو یې هم هرکلی او ملاتړ وکړ، خو ځینې خبرې شته چې باید توجه ورته شوی وای څو د اوربند تاثیر لا ښه او پرته له کومې اندېښنې وای.
بدون از اینکه تشویش ایجاد شود.
خغلی عبدالله ویل طالبانو د اوربند پر مهال په خرونو کې داسې سوالی دل چې هغوی حتی تصور هم نه وکړي. دغه په خبره طالبانو ته هم پکار ده چې له اوربند پس د کړې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ومرته چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځني اوربند خو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم ممکن دی. د افغانستان د جګړې یو مهم اړخ هم د امریکا متحده ایالات چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه دوام لري. د هلمند سولې ولسي حرکت بیا نن د امریکا د سفارت په مخ کې د خپل اعتراض له پیلېدو سره د امریکا پر ولس غږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر خپل حکومت فشار راولي. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته خکړو، مخکې مو واورېدل چې اوربن وښوده چې په افغانستان کې دایمي اوربن هم امکان لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش القاعده او هغو وسلوالو طالبانو په وړاندې د دوی تهاجمي عملیات په څو ولایتونو کې دوام لري چې د اوربند اصول یې نه دي مراعت کړي. په تېره بیا وسلوالو طالبانو چې له خپل لوري یې د اختر په ورځو کې د نافذ شوي اوربند په ډېرو سیمو کې په مراعت کړی و. د دې وزارت سرپرست وایاند محمد راد نشوی د اوربند لپاره تر رسیدو وروسته به افغان ځواکونه هم په ټول توان خپل خاورې او خلکو څخه دفاع ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې په دوه راتلونکو ورځو کې هم د حکومت لخوا یو اړخیز اوربند پای ته ورسیږي. نور حال د حدیث پردیس پر راپورټ کوي.
که څه هم د حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې د یو اړخیز اوربند پای ته رسیدو ته دوه ورځې پاتې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې یو لړ عملیات دوام لري. دا دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش د چهارشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یاد عملیات د داعش القاعده او هغو طالبانو په مقابل کې دوام لري چې د اوربند اصول نه دي مراعت کړي.
ما یقینا کسای کې وطن را
دی وی مونږ د هغوی په مقابل کې چې پر افغانستان او خلکو یې برید کوي له مقابلې پرته بل انتخاب نه لرو، او مونږ مجبور یو چې له خپلو خلکو دفاع وکړو.
مقابله دګر راه وجود نه لري. ما زندگی مردم دفاع میکنم.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تر راتلونکو دوه ورځو بعد د طالبانو په مقابل کې د حکومت لس ورځنی اوربند پای ته ورسیږي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه اوربند د اعلان پر مهال هیله ښودلې وه چې طالبان به هم درې ورځنی اوربند وغځوي، خو طالبانو نه یوازې دا چې اوربند تمدید کړ بلکې خپلې حملې هم زیاتې کړې. طالبانو رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې دوی د اختر په درې ورځو کې اوربند د حکومت د اوربند په مقابل کې نه بلکې د ولس د غوښتنې لپاره کړی و، او جګړه هم د دوی وروستی انتخاب دی. د ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یو طرفه اوربند کې هیڅ ډول اصول په پام کې نه شي نیول کېدی، ځکه چې دا ډول اوربند د ښکېل خواوو په خوښه نه وي رامنځته شوی. د پوځي چارو افغان کارپوه زلمی وردک:
جنبت اوربند قطعا شتون نه لري په نړۍ کې، ځکه چې اوربند منځ راځي د یو اصول پر اساس باندې منځ راځي. نو په یک جنبت اوربند کې اصول شتون نه لري، اصلا توافق شتون نه لري. همدغه خاطر وه چې رئیس جمهور درې ورځې مخکې دید نه یک طرفه اوربند اعلان کړي، دوې ورځې د اختر ته پاتې وې چې طالبانو په ټولو قوتونو د امنیتي افغانستان باندې خپل حملات درلودل.
د ښاغلي وردک په خبره افغان حکومت باید د یو اړخیز اوربند د اعلان پر ځای د سولې د ټینګښت لپاره د داسې اوږدمهاله اوربند ټینګېدو ته زمینه برابره کړي چې ټول اصول پکې په پام کې ونیول شي، او په کار ده چې ولس هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی دامده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
سبا د دې پروګرام ورده او موضوع هم د افغانستان کې د حکومت لوري د یو اخیز اوربند پای ته رسیدل چې دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. آیا د دغه اوربند له پای ته رسیدو وروسته به په افغانستان کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اوربند له ټینګېدو مخکې حالت غوره کړي او که څنګه؟ تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو اوس په افغانستان کې د سولې روانو هڅو موضوع ته مخه کوو. د سولې د ولسي حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو له دفتر وروسته نن د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونه پیل کړل. د دې حرکت غړي وایي چې دوی د امریکا د سفارت له لارې د هغو هیوادونو له خلکو غواړي چې په خپلو حکومتونو فشار راولي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پرې رپورټ لري.
د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته له درې ورځنۍ پرلت وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت مخې ته هم اعتراضونه پیل کړي دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له دې لارې غواړي خپل پیغام د امریکا خلکو ته ورسوي چې حکومت یې په تېرو څو کلونو کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څه کړي دي. ښاغلی وطن دوست وایي د امریکا سفارت مخې ته به د دوی پرلت د درې ورځو لپاره دوام کوي.
او د امریکا ملت به په دغه موضوع کې مداخله کوي. د خپلو مسؤلینو او د خپلو استازو څخه به غواړي چې په اولس کال کې دوی څه کړي دي. دغه اولس کلن راپور ورته غواړي چې دا اولس کلن راپور د افغانستان د افغانانو په ګټه تمام شوی دی که په زیان.
دی وایي د امریکا سفارت مخې ته له درې ورځنۍ پرلت وروسته به د روسیې، ایران او پاکستان د سفارتونو په وړاندې چې د ده په خبره د ترهګریزو ډلو ملاتړ کوي پرلت وهي. د په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سولې دغه ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته هم درې ورځنۍ پرلت وهلی و. د سولې ولسي حرکت په هلمند ولایت کې د یو خونړي برید وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول رامنځته شو. له دغه حرکت سره د هلمند سربیره د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو ځوانانو له یوځای کېدو وروسته له سلګونه کیلومتره مزل له تکول وروسته کابل ته راغلل او د جګړې له ښکېلو خواوې د جګړې د ودرېدا او د اوربند غوښتنه مطرح کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند د ولسی حرکت له غړو سره په کتنه کې ویلي چې که طالبان غوښتنه ومني د بعد یو کال لپاره اوربند اعلان کړي. د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری د سولې لپاره ولسی حرکتونه په نیک فعال نیسي وایي چې دغه شورا د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف ترسره کیږي. دی وایي د سولې د ټینګښت لپاره کوم حرکتونه چې په افغانستان کې د خلکو لخوا کیږي موږ ورته د خیر په سترګه ګورو او هرکلی ترې کوو او هر هغه حرکت چې د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټور تمام شي یو لوی ګام به وي چې په تاریخ کې به هم ثبت شي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وایي د سولې ولسی اعتراضونه د سولې په پروسې مثبت اغېز لري. د ښاغلي رحیم په خبره افغانان چې د افغانستان په هر ګوټ کې د سولې لپاره غږ پورته کوي د سولې پروسې ته قوت او سرعت وربخي او د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت چې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته او همدارس د بهرنیو سفارتونو مخې ته اعتراضونه کوي چې هرو مرو به یا د ادارې اړباسي چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره جدي پریکړې وکړي.
و موږ دلته د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې له درې ورځنی اعتراض وروسته نن په کابل کې د امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض پیل کړ. مخ له دې چې دغه ولسی حرکت سفارت ته ورسیږي د دې حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د امریکا د سفارت په مخ کې د دوی د اعتراض اصلي غوښتنه به د امریکا څخه څه وي.
موز د امریکا له حکومت څخه هم نغواړو یوازې او یوازې موز امریکا له ولس څخه غواړو پر هغوی مو ځاګه دی چې په بدره یو زیږدیز کال کې امریکایانو پوځونه افغانستان ته چرسل دي ول چې موږ افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره ځواب دلته د امن او امنیت لپاره موږ حد وو. له بده مرغه شاوخوا اولس کاله مدت تېرېږي دوی تر اوسه هم په دې نه پوهېدلي چې امن راولي سوکالي او ثبات راولي.
تاسو حکومت سره خبرې نه کوئ؟ غوښتنه د امریکا له حکومت نه کوي ولس نه کوي. ولس خپل منتخب حکومت لري هغه په راس کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ده. ولس څه کوئ چې تاسو دا غوښتنې ورڅخه مطرح کوئ؟ د امریکا ولس خو تقریبا ناراضه ده د ولس کنن جګړې نه. اوس مشخص د امریکا حکومت په مسله کې ښکېل دی.
ولس هر څه کولی شي ځکه همدا ولس چې حکومت رامنځته کړی دی همدا ولس چې استازی ټاکلی دی همدا ولس چې ټرمپ او اوباما یې ټاکلی دي. خبره دلته په ولس پورې مربوطه ده. ولس باید مداخله وکړي. ولس باید له خپلو استازو له خپلو حکومتونو څخه وپوښتي چې په ولس کلنه جګړه کې ستاسو لاسته راوړنه څه ده؟ ولې په افغانستان کې لا هم امن نه دی راغلی؟ ولې لا هم په افغانستان کې هر ورځ په سلګونو کسان مرګ ژوبل کوي، د ولسونو دردونه شریک دي، لکه څنګه چې افغانان دردونه لري، ستونزې لري، مشکلات لري، همداراز امریکا ولس هم لرلی شي.
تاسو د ولس خبره کوئ، تاسو دغه ولسي حرکت چې پیل کړی و یوازې محدود کسان وي چې له هلمند مو حرکت وکړ، اوس کابل ته را رسېدلی وي. دغه د افغانستان ولس هم ولس کلنې جګړې سخت ځپلی دی. دغه ولس تاسو څومره ملاتړ کړی دی؟ لکه موږ چې پاکستان کې شاهدو، د پښتون ژغورنې د غورځنګ
په پراخ کچه شوی دی، لکه څنګه چې هلته د پاکستان خبره تاسو کوئ، د لارې په اوږدو کې دغه زرګونو کسان زموږ ملاتړ کړی دی، هغوی راوتلي دي، هغوی زموږ سره یوځای شوي دي، خپل دردونه زموږ سره شریک کړي دي.
شمېر مو څومره کسان په دې خاطر باندې چې دغه مسله تاسو مطرح کوئ، دلته هغه د کسانو شمېر هم مطرح کېږي، غوښتنې چې دا یوه لویه ډله خلک دي او که یوازې محدود کسان دي.
زموږ د کسانو شمېر شاوخوا 200 ته رسېږي، دا چې دلته امنیتي مسایل نه دي سم او موږ غونډې نه کوو، بلکې یو ځای کښېنو. دا چې یو ځای کښېنو، موږ هلته محدود کسان کښېنو، شپېته تر اجا پورې کښېنو، که ځای ویستلو ته هم رسېږو کښېنو، که ځای نه یې 450 کسان کښېنو. ولې؟ په دې خاطر چې امنیتي مسایل نه دي سم، او که چېرې د غونډو خبره شي، غونډې که جوړو نو بیا په غونډو کښې د ګډونوال نه شمېر زرګونو ته ورسېږي.
داسې انتقادونه هم په تاسو باندې کېږي چې تاسو اکثرا کسانو ته اجازه نه ورکوئ، مهمو کسانو ته چې هغوی سیاسي اشخاص دي یا سیاستوال دي او امنیت ته ضرورت لري، چې د هغوی امنیت کړې هغسې غونډو کښې ګډون کوي، چې دا هم ستاسو دغه حرکت ته خوځښت ورکوي. نور هم هغوی ته اجازه نه ورکوئ چې امنیت ساتونکو سره راشي، نو په څه شکل باندې کېدای شي چې ستاسو دغه حرکت نور هم لوی سي، پراخ سي؟
موږ د چا مخه نه ده نیولې، یوازې مو هغو کسانو ته نه ویلي ده چې هغوی له دغه حرکتونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي، یوازې د ځان د کمپاین لپاره په داسې غونډو کې برخه اخلي. زموږ د حرکت غېږ، زموږ د حرکت دروازه د ټول ولس پر مخ خلاصه ده، دغه حرکت همدې ولس څخه را جوړ دی.
وطندو صاحب، کله چې اشرف غني راغی تاسو سره یې ولیدل، ما تاسو سره خبرې وکړې، تاسو اعلان وکړ چې اشرف غني یو میاشت اوربند اعلان کړ، د دغه یو میاشتنی اوربند اعلان خبره ورکه سوله، ولې؟
ژمنه یې راسره کړې ده، ژمنه یې راسره وکړه د رسنیو په مخ کښې، دا وویل چې یوه میاشت اوربند اعلانوي. تمه ده چې د اوربند به پیل شي، که خدای مکړه داسې چاره ونه شي، نو دا به نور هم ولس پر حکومت ډېر باور شي چې حکومت ژمنې کوي او پر ځای کوي نه.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست، وطن دوست ډېر پر ولس اتکا کوي او غوښتنې هم ډېر ولس ته متوجه دي. خو د افغانستان ولس په افغانستان کې د جګړې د دواړو لورو لخوا د اختر په درې ورځو کې د ټینګ شوي اوربند څه ډول هرکلی وکړ، او ولس په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګېدو لپاره څه کولی شي؟ د هغه موضوع و چې د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې مایکروفون ستاسو کې مو وڅېړله او ستاسو نظرونه مو واورېدل. څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
خبره خدا ده چې په اصل کښې غږ د ولس دی، د ولس غږ په یو آواز په یوه نقطه او په یوه خوله راپورته شي، د ولس مخ هېڅوک نه شي نیولی. خو متاسفانه چې نن ورځ زموږ ولس تقسیم شوی دی، زموږ ولس هغه ولس نه دی چې تاسو د انګرېزانو د وخت د ولس غږ دی، چې په کابل کښې به غږ وسو له قندار او له بامیانه به خلکو توري ته ملا تړلې او هلته به یې ورغستله. نن ورځ تاسو وګورئ، زموږ خلک له هلمند اته نفره روان شو، شپږ سوه څو کیلومتره لاره یې په پښو تر کابله پورې ووهله، اما د دوی تعداد تر 200 پورې لا ونه رسېدی.
دغه ولس چې دی، ولس فارقۍ هېڅوک غږ نه اوري، د ولس غږ څوک اوري؟ که هغه ډله ته راورسېږي مې پر وره په چپه ناخ وي، که هغه ډله ته راورسېږي مې په چپه ناخ وي، د ولس غږ څوک نه اوري.
نور احمد د هلمند ولایت نه اړیکه در کړې ده. خبره خدای چېرې چې دا د ولس چې د هلمند څخه حرکت کړی دی، له دغه په ملاتړ باندې باید چې خلک راوپاڅېږي او باید چې دوی سره ملاتړ یې وکړي، او حکومت هم باید چې جواب ورته ووایي، داسې نه چې پټه خوله پاتې نه شي.
رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یذ الله علی الجماعه، د الله رب العالمین مدد چې دی دا د جماعت سره دی. سره مخکې خبرې په چیز باندې چې د قومونو زور سره د الله مدد وي، یقینا د افغانستان ولس ډېر په دې موضوع کښې ضعیف دی، سست دی. زما پورې دا زه خبره کوم په دې موضوع کښې، والله زه خپله خجالت وکاږم. ګورئ، زه ته مثال وایم، په ننګرهار کښې یو ځای راغلی له چاردهي، وایي چاردهي 12 کاله کېږي دا د طالبانو مرکز و. خو کله چې ولس راپورته شو، نن په کښې یو طالب هم نه شته دی، ټول په کښې دولت هم دی او خلک په کښې دي او آزاد زندګي په کښې کوي.
زه د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ نه تاسو ته په اړیکه کښې یعنې، ولس هر څه کولی شي چې وغواړي، هر څه کولی شي. موږ د ځاځي میدان ولسوالۍ دی، که درته ووایم چې د ټول افغانستان په هغه کښې یو مثال دی. ساکول چې کام وي، خدا عید کی اختر کی بجے پویزو زرو کا سو لباس ہے لانے اور زیوت رغل دی کا بیا نہ منی بل بھی سوری بل تاویر کمی چھ پاکستان منی رغل وکلو نیم سات کی دوی لاز بلس میرا مجرم دی ونی ول شل دیس میرا مرش ول نو ول سار تا کور شی چھ دی دبی دو خال گو تا کا دو ارجک شی انشاء اللہ دا بو دا بی گڑے ٹولی ور کی کی دا ختمی کی
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وی
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو
د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونې مهیروي ژر پیلېدونکي دي. خو بیا هم د انتخاباتو موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د غزنی ولایت د انتخاباتي لانجې د هواري د پر پریکړې چې دا ولایت په دریو انتخاباتي حوزو ویژلی د ولسي جرګې غړو په تېره بیا د غزنی ولایت استازو سخت انتقادونه وکړل او هغه غیر قانوني وبلله. د ولسي جرګې د نننۍ غونډې نور حال به د خان محمد سین په راپور کې واورو.
له هغه وروسته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې غزنی ولایت د انتخاباتو لپاره په څو حوزو وویشي، دغه ولایت ځینو روښان فکرانو او همدارنګ په ولسی جرګه کې دغه ولایت یو شمېر استازي دغه اقدام غیر قانوني او له تعصب ډک ګڼي. دغه موضوع د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د غزنی ولایت ځینو استازو یو ځل بیا راپورته کړو دغه اقدام یو فاشیستي عمل وګڼه. په ولسی جرګې کې د بدخشان د خلکو استازي لطیف پدرام د جرګې د غونډې د امتیازي بحثونو پر مهال وویل په حکومت کې ځینې حاکم فاشیستي کړی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې غیر قانوني مداخلې کوي او غواړي چې خپل پلانونه له همدې لارې پلي کړي. د ښاغلي پدرام لخوا د فاشیستي لفظ د بیا بیا تکرارولو پر وړاندې د جرګې ځینو غړو غبرګون وښود. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر وسولی او انجینیر کمال وویل
آیا د غزنی څوارلس ولسوالۍ حق نه لري چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟ په هغه څوارلس ولسوالیو کې مزار ورونه دي، په هغه څوارلس ولسوالیو کې تاجک ورونه دي، پښتانه ورونه دي. ته کې موږ او تاسو د قانون د حاکمیت په خاطر باید هلې ځلې وکړو. دلته ځینې اشخاص هر ورځ چیغې وهي، بیانیې ورکوي، دا د افغانستان د ورونو قومونو د افغانستان د خلکو ترمنځ د نفاق اور ته لمن وهل دي. دا خیانت ده د هر قوم غړی چې کوي. درام صاحب زما دا هیله چې ما ته به په یو چوکۍ کینو ما ویل زه به ستانه څه زده کړم د ملي وحدت په باره کې، د افغانیت په باره کې، د دې خاورې په باره کې. او ما دا هم اورېدلي وو چې ته په سیاست کې ډاکټرې مالتانه وه، موږ سیاست زده کړو. موږ ته څه پته وه چې ستا غوندې لوی شخص لوی نوم راځي او دلته دا اته کاله کېږي مشخص یو قانون بې احترامي کوي.
دغه لفظي شخړې د ولسی جرګې د عمومي غونډې ډېر وخت ضایع کړ او ونه توانېده چې د ورځې په رسمي اجنډا بحث وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ په داسې بحثونو وخت ضایع کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د ورته بحثونو له امله دغه جرګې ډېرې مهمه موضوعګانې نه دي تصویب کړي.
د یادونې وړ بولو چې په غزنی کې د انتخاباتو پر سر د راپورته شوې لانجې او د اعتراض یوه مهمه موضوع هم همدا وه چې په مخکنیو انتخاباتو کې له غزنی ولایته ټول دولس کسان چې ټاکل شوي یا انتخاب شوي ټول په هزاره میشتو سیمو پورې تړلي دي. خو د افغانستان تر انتخاباتو مخکې په پاکستان کې هم عمومي انتخابات ترسره کیږي. دا ځل د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد ملي جرګې او ایالتي جرګو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو لپاره سخت مقررات ټاکلي دي. نور حال اسمت څاروانه بروي.
نړیوال څارونکي او د رسنیو کارکوونکي به چې غواړي د پاکستان د راتلونکي میاشتې انتخابات وڅاري له سختو مقرراتو سره مخامخ شي. د جرمني خبري آژانس وایي د مقررات په داسې وخت کې خپاره شوي چې راپورونه وایي د پاکستان پوځ غواړي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند په پارلمان کې د اکثریت له ترلاسه کولو او واک ته رسیدو راوګرځوي. د پاکستان د انتخاباتو څارونکو حکومتي ادارې یا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وویل که بهرنیو څارونکو او خبریالانو د دوی د مقرراتو سرغړونه وکړه نو ویزې به یې لغوه یا کینسل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون څارونکو ته اعلان کړی چې د پوز د اجازې پرته د پاکستان کومې سیمې ته د تګ هڅه ونه کړي. د دې معنا دا ده چې نړیوال څارونکي به په آزاد ډول انتخابات څارلی نه شي. څارونکو ته ویل شوي چې د پاکستان د انتخاباتو په اړه خپل راپورونه او څېړنې تر خپرولو مخکې دې کمیسیون ته ورښکاره کړي. په پاکستان کې یو شمېر خلک له ګوندونو او د هغوی له شعارونو مایوس شوي دي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15مه نیټه وشي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان پوځ چې د دغه هیواد د تاریخ په نیمایي دوره کې واک په مستقیم ډول په لاس کې لرلی دی او د پخواني صدراعظم نواز شریف ترمنځ اختلاف زیات شوی دی.